پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمنۍ مجلې په سر کې به د افغانستان د سولې عالي شورا څرګندونې واورئ چې وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې توافق به د دې اونۍ تر پایه لاسلیک شي. نن د دلویش پر ویشتمه نیټه د یو دېرش کاله د مخه په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان څخه ووتل. په دې اړه به هم یو بل تفصیلي راپور واورو. دوستانو که وختو د دې خبرونې په ترڅ کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، امریکایي چارواکو ویلي له طالبانو سره د هوکړې منځپانګه مشروطه ده. د ننګرهار چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په سره رود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ملکیان وو، او هغه کسان چې پکینګ ته ستنېږي 14 ورځې اجباري قرنطین کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشری مانی وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر نهایی او لاسلیک شي مشروطه منځپانګه لري. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه خبرې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د دفاع وزیر مارک اسپر او د سولې په چارو کې د دوی استازي زلمی خلیلزاد د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له محمد اشرف غنی سره کړي دي. په خبر پاڼه کې د دغو امریکایي چارواکو له قول لیکل شوي چې د توافقنامې هیڅ بند بې شرطه نه دی، او طالبان ممکن په اغوا کوونکو تبلیغاتو لاس پورې کړي. دوی وړاندې زیاته کړې واقعیت او اصل دا دی چې طالبان حاضر شول له جنګ او تاوتریخوالي لاس واخلي او په کثرتګرا ټولنه اعتراف کوي. د ارګ خبر پاڼه د مایک پامپیو په حواله وایي چې امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ کوي، او طالبان باید له تروریزم سره مخه ښه وکړي او له جګړې لاس واخلي. طالبانو بیا تر اوسه د موافقتنامې د منځپانګې په اړه په ښکاره څه نه دي ویلي. بلورته لویدیز اجنسونه خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړه کموي. ویل کېږي که چیرته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ دا توافق بریالی شي، نو دې ته به لار پرانیستل شي چې د امریکا ځواکونه له افغانستانه ووځي. اسوشیتد پریس اجنس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکوي چې د موافقې له مخې به په ټول افغانستان کې شخړې کمیږي، او پر افغان ځواکونو به هم بریدونه نه کیږي. د دې امریکایي چارواکي په باور چې په خپله یې د نوم له اخیستو ډډه کړې، په توافق کې دا هم راغلی دي چې طالبان به د انتحاري بریدونو مخه نیسي، او خپله به هم داسې بریدونو ته لاس نه وروړي. دا چارواکي زیاتوي که طالبانو دا ژمنې پر ځای کړي، د 10 ورځو په ترڅ کې به بیا د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. اسوشیتد پریس اجنس د طالبان د یو چارواکي په وینا خبر ورکړی دی چې د فبروري 9 د سولې د تړون لپاره ټاکل شوې ده. د طالبانو د چارواکي ویلي دي چې له پروګرام سره سم به د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې شروع شي. د ننګرهار چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په سره رود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ملکیان وو. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي چې دغه برید تیر مازدیګر 4 د سره رود ولسوالۍ په ککړک خوړ سیمه کې شوی چې د یو ماشوم په ګډون 8 په کې وژل شوي. د ښاغلي خوږیاڼی په خبره د برید موخه وسلوال طالبان وو چې وړاندې یې له دغې سیمې د چک پاینټ په توګه استفاده کوله، خو طالبان وایي چې برید د ملکي خلکو پر 2 شوی چې پکې 11 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ځایي خلکو په خبره برید د هغو خلکو پر موټر شوی چې د خوږیانو د جمعې ورځې میلې ته یې سوداګري ستوکي وړي وو. نن له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 130 کلیزه ده. د پخواني شوروي ځواکونو وروستۍ پوځي ډلګۍ د 1979 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان پر بندر تیره شوه، او د افغانستان اشغال رسمن پای ته ورسید. د افغانستانه د پخواني شوروي ځواکونو د وروستۍ ډلګۍ مشري جنرال بوریس ګورموف کوله. د افغانستانه د پخواني شوروي د پوځیانو د وتلو بهیر 1 وخت ونیو. خبرونه له ازادي راډیو اوري. هغه کسان چې پکینګ ته ستنېږي 14 ورځې اجباري قرنطین کیږي. چینایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا وایروس د نورو خپرېدو مخه ونیسي. بیجنګ ډیلی ورځپاڼې نن خبر ورکړی ک چا له قرنطین کولو ډډه کوله مجازات بشي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د اجباري قرنطین پروګرام به څرنګه پلی کیږي. د دې ساري ناروغۍ د تلفاتو شمیر په چین کې 1530 ته ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله کې نړۍ کې تر 80,000 ډیر کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زیلینسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر دفتر په وینا هغوی په نورماندی کې د دوهمې سرمشریزې پر جوړېدو او د بندیانو د تبادلې پر امکان غږېدلی دي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر خبرپاڼه کې ویل شوي چې هغوی د اوکراین په ختیځ ښار دونباس کې په کریمیا روسیه کې د نیول شوو اوکراینیانو د خوشې کولو پر شرایطو هم خبرې کړې دي. د سوریې حکومت تایید کړی چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې وشتل شوی دی. حلب د سوریې په شمال کې په شمال لویدیځ کې د رژیم د مخالفو وسلوالو وروستی سنګر دی. د سوریې دولتي خبري اجانس ویلي چې یو پوځي هلیکوپټر پرون په توغندي وشتل شوی او سپاره کسان پکې وژل شوي. او روسي خبردار چې د رومانیا لوی سرنوالۍ 14 کسان چې یوه جرمنۍ ښځه او میړه هم پکې دي تورن کړي چې له ماشومانو یې د غلامانو په توګه کار اخیستی دی. د رومانیا د لوی سرنوالۍ په وینا دې کسانو د 2014 او 2019 میلادي کلونو ترمنځ یو شمېر ماشومان او تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 2013 کلونو ترمنځ وو د رومانیا په شمال کې په یوه کلي کې یو مرکز ته انتقاج کړی وو او شکنجه کول یې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای سي. دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولي، پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق به د دې اونۍ تر پایه لاسلیک شي. د دغې شورا مرستیال حاجي الدین محمد د لاسلیک د ځای په اړه وایي
دغه ترشتي دي چې آلمان او ناروې د ګوړ وړاندیز کړی دی. د دې نه داسې معلومې دي چې په دغه دوځینو کې به چیرته وي.
په دې سره د سیاسي چارو کارپوهان پر افغان حکومت ټینګار کوي چې د دې توافق د لاسلیک لپاره د سمدستي مذاکراتي ټیم جوړ شي. ناصر شفیق:
بین الافغانی تفاهم چې کله د دوو افغانو لوري تر منځ رامنځته کیږي نو په کار ده چې دواړه لوري ورته په تمامه معنا باندې د سولې ته ژمنتیا په نیت تیاری ولري.
نن د دلوي شپږویشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 1.5 کلیزه ده. په دې اړه به هم یو تفصیلي راپور په همدې خپرونه کې واورئ. دا او که وخت نور راپورونه هم درته لرو. د نن ورځې اونیز پروګرام مو د زهرو کاروان دی او دوته ازادي راډیو سره پاتې شئ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق به د دې اونۍ تر پایه لاسلیک شي. د دغې شورا مرستیال حاجي الدین محمد ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دغه توافق په جرمني یا ناروې کې لاسلیک شي. په ورته وخت کې ځینې افغان سیاستوال وایي چې د توافق له لاسلیک وروسته په پیل کېدونکو بین الافغاني خبرو کې شکیلې خواوې باید انعطاف ومني. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راکوي چې د وسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. افغان صاحب، خبرونه تاسو راغلي.
من افریباجان د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په توافق د طالبانو د سیاسي مرستیال او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال تر سیاسي مرستیال ترمنځ لاسلیک شي. د دغه شورا مرستیال حاجي وان لاسلیک کېدونه
هم طرف ته ویلي چې آلمان او ناروې د ځوړ وړاندیز کړی دی. د دې نه داسې معلومې دي چې په دغه دوځینو کې به چیرته وي. بل تاریخ هم داسې ښودلی وو چې لکه کله دا د خشونت د کمیدلو وخت چې شروع کېږي په دغه یوه هفته کې به د هفتې په آخر کې به امضا کېږي. او تقریبا ما چې معلوماتونه تقریبا دوی لکه د همدا د فروری تر آخره پورې دغسې یو وخت ښودلی وو.
ښاغلی دین محمد زیاتوی چې له حکومت سربیره د اجرایي ریاست په ګډون د افغان سیاستوالو ترمنځ پیلیدونکي بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د پلاوی په څرنګوالي بحث روان دی. د پته سال کې د چتر ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا د متحده ایالاتو له دفاع وزیر او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د ارګ لخوا په تازه خبرسوي اعلامیه کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو څرګنده کړې ده چې له طالبانو سره توافق چې احتمالا په راتلونکي اونۍ کې نهایي شي مشروطه منځپانګه لري. بلې فریبا جانې، په دې اړه باندې نن د افغانستان یو شمېر سیاستوالو هم څرګندونې کړې دي چې خوشبیني څرګنده کړې ده او دوی ولیدي چې بین الافغاني پیلیدونکي خبرو لپاره باید هر اړخیز پلاوی وټاکل شي. نورالحق هادي چې د افغانستان په سیاست کې رول لري نن یوې غونډې ته وویل چې هیله ده سیاسي جوړجاړي لپاره ښکېلې خواوې انعطاف وکړي.
حکومت او نظام طرف مقابل طرف مقابل طرف نظام
فریبا جان، دا په داسې حال کې د رویټرز اجانس یو امریکایي چارواکي په حواله لیکلي دي موږ غواړو چې د افغانستان حکومت مذاکراتو کې د ګډون لپاره یو پلاوی وټاکي، داسې پلاوی چې ټول پکې شامل وي، یا به د بحث لومړی موضوع دایمي وربند یو چې پای ته ورسوي. بلې فریبا جان،
ډېر زیاته مننه کوم. رحمت الله، افغان دوستان و موریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو او امریکا ترمنځ د احتمالي توافق پر نیټه او ځای باندې خبرې کوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له لاسلیک کېدونکي توافق وروسته باید سمدستي د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره پلاوی مشخص شي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوری به له طالبانو سره د خبرو لپاره داسې هر اړخیز پلاوی وټاکي چې حکومت سربیره د ټولو اقشارو استازي پکشي ګډون ولري. له شغل شفیق سره به هم زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د لاسلیک کېدونکو توافق د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
بین الافغاني تفاهم چې کله د دوو افغانو لوري تر منځ رامنځته کیږي نو په کار ده چې دواړه لوري وته په تمامه معنا باندې د سولې ته ژمنتیا په نیت تیاری ولري. د حکومت لخوا نه دا اکیلې د لیکيږي چې باید حکومت د افغانستان د خلکو د ټولو پرګنو سیاسي اقشارو او د ولس خاموش اکثریت ترجمان وګڼي. په دې معنی چې حکومتي پلاوی چې اوس د حاکمیت داول لري باید په حکومتي پلاوی کې د حکومت مامورین نه وسی اوازه، بلکې د افغانستان د ټولو پرګنو څخه پکې رنگ موجود وسی ترڅو واقعا د وسلوالو مخالفینو سره د ولس په نمندګۍ خبرې وکولای
شي. شفیق صاحب، دا خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت په دننه یا د سیاسيونو ترمنځ یو اجماع نه درمنسته شوی، پلاوی نه ټاکل شوی. دا پلاوی نه ټاکل کېدل د راتلونکو خبرو د پیل لپاره څومره خاڼه معنی ګرځېدای شي.
زم دا وایم چې کله د ټولو سیاسي اقشارو پرګنو او حتی د اندونو د خاوندانو اجماع په د سولې په اړه به تبنه لمنځه شي ونی ویني څنګه حکومت د افغانستان د خلکو د حاکمیت ادعا لري او د سولې مقابل لوري سره یری دی ناسه کوي. نو په کار ده چې دی لومړی یو ملي اجماع د سولې په اړه به په کوم نقاطو موږ سره اتفاق لرو، په کوم اختلاف لرو، په کوم کې تنازل کولای شو، په کوم کې تنازل نشو کولای، په دې اړه به یو ملي اجماع په کار ده. د افغانستان حکومت فلنده ورته نه لري، په کار ده چې ژر تر ژره کله مذاکرات داخليږي پراخ سی اجماع دلار نه دوی یو ملي اجماع رامنځته کی ترڅو واقعا د افغانستان د خلکو ته دمانی وکول شي. او همدارنګه طالبانو لپاره کار نه شي، طالبان هم دا سې فکرونه کوي چې د جګړې دی یو غټون کی لوري په توګه باندې، یا دا وایي چې د امریکایانو سره لومړی مطرح کیدون کی لوري په توګه باندې، بیا هم هغه ځړی به بولال تکرار کی چې وایي چې منګه تلې منګ به سره حکومت وری کو نه. دې لپاره چې افغانستان د ورستنی ملي صوبات سیاسي صوبات او استقرار څخه برخمن شي، دواړه باید خپل لوري ترمنځ داسې یو سیاسي پراخه قشر رامنځته کړي تلور په افغانستان کې د قدرت په گدای باندې جګړه رامنځته نشي.
د سیاسي چارو کارپون ناصر شفیقو. دوستانو اوس به په دې برخه کې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه له فیروزی عزیزی وورو.
د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي هرات ولایت کې د اسلام کلا بندر د ستونزو د حل په هدف د ټاکلي پلاوي سفر پای ته ورسید. د دغې ادارې مرستیال او د پلاوي غړي عبدالباري صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام کلا بندر کې له اوږدې مودې را په دې خوا سوداګر له ستونزو سره مخ وو او دوی ته د صادراتو وارداتو اجازه نه کېدله.
مشکلات و نظرات و پیشنهادات آوردیم برای خود که باز هم برای وزارت مثلا مالی و وزارت ترانسپورت شریک بسازیم و یک تصمیم جدی برای بهبود اجراءات در بنادر برای کاهش مشکلاتشان روی دست گرفته شود.
ښاغلی صدیقی وایی په اسلام کلا بندر که د سوداګرو پر وړاندې سته ستونزو د دغه هیواد سوداګرۍ ته د پام وړ زیان رسولی دی. د نوموړي په خبره اسلام کلا بندر له حیرتانو وروسته یو مهم بندر دی چې په ورځني ډول تر 50% د افغانستان صادرات او واردات له همدې لارې ګاونډیو هیوادونو ته کیږي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له دغه ولایت نه د هیواد نورو سیمو او ولایتونو ته د چرګانو د هګیو او غوښو انتقالات زیات سوي دي. د دغې خونې اجرایي امر خلیل احمد یارمند ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په هرات ولایت کې شاوخوا 400 د چرګانو فارمونه موجود دي چې له امله یې په دې برخه کې په ځان بسیاي نه ترسیدلی دی.
در سال گذشته با هم یک شی ویروسی که در فرمای هرات به وجود آمد حدودا 700,000 مرغ اونا تلف شدن و یک تعداد از فارما هم تخریب شد که مجددا باز به احیا از او اقدام شده جانب سرمایه گذارا و فعلا برای انکشاف توسعه فارمای مفتری هم از جانب وزارت زراعت کاری بسیار خوبی با فارمدارا صورت گرفته.
ښاغلی یارمند وایی د دې لپاره چې په دې برخه کې د تیر په پرتله تولیدات زیات سوي ګڼ شمېر خلک هم ورسره په کار بوخت سوي دي.
زموږ غلا زده رادیو ری دوستانو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوود ماښام تر وبجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افم پر سل شره 15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وول ازادي رادیو ووري.
نن د دلوی شپږشتمه د افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو له 1:30 برابره ده. دا ځل دغه ورځ په داسې حال کې رارسېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې په څو پړاو خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر هم خبرې سوي دي او ویل کېږي چې دواړه لوري یوې هوکړې ته سره رسېدلې دي. نه اوس پښتنه دا ده چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي د شوروي ځواکونو له وتلو سره به یې توپیرونه ورته والی څه وي. په دې اړه یو ځانګړی راپور لرو چې فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
نن د دلوی د میاشتې 26 نیټه له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو له 1:30 سره برابره ده. په همدې ورځ د حیرتانو د دوستي پلنه د شوروي ځواک وروستي سرتیري هم ووتل. دغه ځواکونو د امریکا، پاکستان، شوروي او افغانستان دولتونو ترمنځ په ژینو کې تر 40 پړاوونو مذاکرات وروسته افغانستان پریښود. له افغانستان نه د شوروي ځواکونو د وتلو 1:30 کلیزه دا ځل په داسې مهال رارسېږي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي چې په ترڅ کې دواړه لوري له دغه هیواد نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. اوس پوښتنه دا ده که امریکا په دې اړه له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسېږي او له افغانستان خپل ځواکونه وباسي د شوروي او امریکایي ځواکونو په وتلو کې به توپیرونه او ورتوالی څه وي. د سیاسي چارو په عمر شریفي د افغانستان د دولت اوسنۍ وضعیت له 1909 یوم کال سره پرتله کوي.
تفاوتش با سال 1989 و بعد 92
توپیر یې له 1908 او وروسته 1902 نویم کال سره دا ده چې هغه مهال افغانستان په بشپړ ډول منځوي وو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر ګرځېدلی وو. هیچا د افغانستان دولت په رسمیت نه پیژاند او هغه بلاک چې دا هیواد یې په رسمیت پیژاند له منځه لاړ. خو اوس افغانستان نړیواله پیژندګلوي درناوی لري او په نړیواله کچه هم د ترهګرۍ د ګواښ له اړخه یو مهم هیواد ګڼل کیږي.
نوموړی وایي بله مهمه موضوع هغه مذاکرات دي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابروي. د سیاسي کارپوهانو له نظره یو دیرش کال وړاندې دوه ستر هیوادونه او سیالان امریکا او شوروي اتحاد او د افغانستان او پاکستان د هغه مهال دولتونه د مجاهدینو له حضور پرته توافق ته ورسېدل. په داسې حال کې چې اوس امریکا د افغانستان د دولت له حضور پرته له طالبانو سره په مستقیم ډول خبرې کوي. پخوانی مجاهد او د سیاسي چارو کارپوه حفیظ منصور وایي که امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي د دغو دوو ځواکونو د وتلو اساسي توپیر په دې کې دی چې شوروي ځواکونه په اشغال رانوتي وو خو امریکایي ځواکونه بیا د نړیوالې ټولنې جواز درلود. د نوموړي په خبره په ورته وخت کې بل مهم توپیر د هغه ځواکونو رول دی چې د شوروي او امریکایي ځواکونو د شتون پر وړاندې په افغانستان کې جنګېدل او لا هم جنګېږي. حفیظ منصور په دې باور دی چې مجاهدین د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ نه برخمن دي او د ازادي غوښتونکو سرتیرو په توګه بلل کېدل. په داسې حال کې چې طالبان بیا د ترهګرو ډلو او له ترهګرۍ ملاتړ کوونکي بلل کېږي. تاریخ پوهان لیکي بل عمده توپیر د نړیوال نظام په جوړښت کې دی چې په 1990 کال کې د قطبي ځواک د منځوړلو په حال کې وو او د شوروي پر رهبرۍ د کمونیستي بلوک د امریکا په ګټه د تقطبي یا یوازنی زبر ځواک نړیوال نظام جوړېدو ته زمینه برابره کړه. حفیظ منصور وایي په افغانستان کې د هر بهرني موجودیت د سیمې د هیوادونو د تحریک لامل ګرځي، خو په خبره یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به د سیمې هیوادونه هم د طالبانو له ملاتړ نه لاس واخلي.
اونهایی هم که حمایت میکنن حمایتشون به خاطر حضور امریکا،
خو هم چې لدغه دلی ملاتړ کوي د امریکایي ځواکونو د حضور له امله دي. هغه محل چې د امریکایي ځواکونو وتل پیل سي نه یوازې دا چې ملاتړ به ترې نه کوي، د تضعیف په برخه کې به یې هم هڅې کوي.
تخریب سریع طالبان هم کوشید.
د ښاغلي منصور په خبره طالبان د خلکو په منځ کې ځای نه لري او خلک هم دغه ډلې ته د حکومت پلاوا او مدني ډلې په سترګه نګوري. دغه سیاسي کارپوهانو په باور سره دی چې د سیمې هیوادونه به له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې لاس وانخلي، خو افغان دولت به د خپل نړیوال مشروعیت او له امنیتي بنسټونو نه په استفادې د بهرنیو د لاسوهنو مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
نننې ورځ یعنی شپږشتم د دلوي د افغانستان د مسلمانانو او مجاهدینو د عظیم قربانۍ په نتیجه کې چې روسانو په شکست خوړ او د افغانستان نه وتل د افتخاراتو نه ډکه ورځ ده. نن دا ورځ خوشبختانه چې حکومت هم دا ورځ رخصت اعلان کړی ده او په ټول افغانستان کې به دولتي غیر دولتي غونډې کېږي، تنظیمونه به غونډې کوي، قومونه، شوراګانې، اتحادیې او د افغانستان د عظیم جهاد قدردانی به کوي، شهدا او یاد به پکې کېږي او زمونږ د ستر افتخارات دا به زمونږ د ملت وحدت لپاره سبب ګرځي. په دې کې به د سولې لپاره په دې حساس وخت کې خبرې کېږي او دا ورځ به لمانځل کېږي او قدردانی به کېږي. په عین حال کې د مجاهدینو او د شهداو او د هغې د کورنیو سره به یو د همدردۍ خبر هم کېږي.
نوم مې عبدالرحیم دی. شوروانو 9 کاله دلته په افغانستان کې جنګ وکړو. د شوروانو سره په جنګ کې ډېر افغانان شهیدان شو او څه معیوبه شو، د خپل هیواد نه د هجرت کولو باندې مجبوره شو او نورو هیوادونو کې پناه واغسته او د مهاجرت شپې ورځې تېرې کړې. د مجاهدینو قربانیانو په برکت باندې شوروان دې ته اړ شو چې افغانستان پرېږدي او د افغانستان څخه ووځي. افغانان دې ته خوشحاله وو چې د هغوی په قربانۍ باندې شوروان د دې هیواد څخه ووتل او په افغانستان کې به یو خوشحاله او یو منظم حکومت رامنځته شي. خو بدبختانه چې د افغانانو په خپل منځ کې جنګونه دومره زیات شو چې هغه جنگ تر اوسه پورې دوام لري او افغانستان کې د شوروان نه پس ته یو داسې قوي دولت را نغله چې په افغانستان کې سوله شي او د خلکو هغه ارمان پوره کړی شي.
نوم نقیب الله دی د چپلیها ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه روسیان چې راغلي په دغه ورځو کې او په دغه شپو کې دغه افغانستان یې ورنګ کړو، همداسې نورو ولایتونو همداسې ګډ بډر کړل او داسې یتیمان یې پیدا کړل، همداسې ځوانان یې راته شهیدان کړل. نن شکر کوو الله نه، شکردار چې روسیان ووتل او الله نه ډېر شکردار او داسې یتیمان اوس لرو، یتیمان هم خوشحاله، همداسې نور ځوانان هم خوشحاله، همداسې نور هم تړون کولی شو چې یو ملک او یو کار غداری چې زموږ د ملک باندې غداری ونه کړي. السلام علیکم.
زما نوم خیر الله دی او د اډې خوندغه صاحب اوسېدونکی یم. بس نن چې مونږ مطلب دومره دغه در په درې و، دا د هماغې دغه د وجې چې د روسان راغلي وو. مونږ اوس په هر کور کې کونډې لرو، یتیمان لرو او مطلب بس ډېرې ناخوالې تېرې کړې دي. دې ته چې پېښور ته یو ځای بل ځای تللي وو او ډېرې سختې ورځې تېرې کړې دي او بس نن خوشحاله یو چې هغوی ووتل او زمونږ دپاره دا غټه خبره ده. خوشحاله ورځ ده، په دې مونږ خوشحاله یو چې داسې هغوی ووتل او آینده ژوند خوشحاله تیر کړو.
زما نوم مقاجان شینواری. نن روزانه هغه ورځ ده چې زمونږ استاسو د خپلواکۍ او د سپېڅلي د پاک سوتره د جهاد او په دې ورځ باندې په دې دغه باندې مونږ روسیان ایستلي وو او الله دې وکړي چې زمونږ د افغانستان خلکو له د اوس خاصتا زمونږ مشرانو له چې عمل کولو توفیق ورکړي چې همدغسې د خپل ورځ ښه وساتي او روغ یې وساتي، نوم یې وساتي او الله دې وکړي چې همدغسې الله دې زمونږ وطن آباد لري او الله دې زمونږ په وطن باندې غیبي خپل رحم او فضل وکړي، الله دې غیبي را جوړ کړي او ان شاء الله چې په جوړېدو روان دی ان شاء الله چې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو تاسو راغلي پیغامونه وای چې در تخبرم وکړه. تاسو د افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په اړه نظر سره شریک کړی وو. البته دا بیا هم وایم ستاسو نظر دی او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري د خبرونه مو دوام لري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
اوس کندهار ته ورځو. د دې ولایت کرنې ریاست وایي چې ځینې طبي بوټي چې په طبیعي ډول د کندهار په دښتو او غرونو په لمنو کې پیدا کېدل اوس د بیلابیلو لاملونو له امله کم سوي دي او یوناني ډاکتران یې په څو برابره لوړه بیه له نورو هیوادونو څخه راوړي. په دې اړه نور تفصیل به د صادق رښتینی په راپور کې واورو.
طبي بوټي د افغانستان د صادراتو په نوم لړ کې پنځم ځای لري چې ډېره برخه یې هند هیواد ته لیږل کیږي. د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي دغه ولایت طبي بوټي لوړ نوم لري او که په معیاري بڼه یې ساتنه وسي دا وړتیا لري چې د هند تر څنګ ګڼو نورو هیوادونو ته هم صادر سي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د طبي سرچینو امیر حامد سادات وایي کندهار څلوېښت کلمه طبي بوټي لري خو په غیر قانوني ډول د حاصلاتو ټولولو له امله یې ډېره برخه د ورکېدو له ګواښ سره مخ ده.
په غیر فني طریقه سره د هغې کښل دي، په دوهم قدم کې وچکالي ده او همداراز هغه ساحات په کورونو یا په هوارو دښتو باندې بدلېدل دي. د وچکالۍ تاثیرات دا څو عوامل دي چې د هغوی نسل د ورکېدلو سره مخامخ کېږي.
په عینې وخت کې په کندهار کې د یوناني ډاکټرانو د ټولنې غړي او د طبي بوټو سوداګر هم وایي پخوا په دغه ولایت کې په لوړه کچه بېلابېل طبي بوټي پیدا کېدل خو اوس د خپل سرو ټولونې له امله لږ سوي. دوی وایي له دې امله اړ سوي چې په یوناني درملو کې کارېدونکي بوټي له نورو هیوادونو څخه په څو چنده لوړ قیمت وپلوري. په دې اړه د کندهار د یوناني ډاکټرانو د ټولنې غړو خان محمد او محمد کبیر ازادي راډیو ته وویل
په زرهاو زرهاو ټنونه خلکو کښلې دي یا د اکثریت په دې مالداران یا د سارا د اطرافو خلک یې کاږي. په دوه سوه کلدارې باندې د دې یو من ورکول کېږي د پاکستان ته یا نورو هیوادو ته ځي. هلته بیا په ډېر سټنډرډ شکل باندې هغه دغه کېږي و نورو ممالکو ته ځي په ډېر لوړ قیمت باندې. نو دا رښتیا هم واقعیت او دغه کېږي دا اهلي کېږي.
زموږ احتیاجات پوره کړي. هغه نباتات چې یو څوک په اته سوه افغانۍ سل ګرامه رانیسي هغه به موږ دلې ورته وکړو، رواج به کړو، خلک به په دغه پوه کړو چې د دې دغه نتیجه دي. یا به دغه نور کوم نباتات چې په سارا کې دي دا بورته وپیژنو چې هغه د یو ځای د یو مرکز د لارې په یو ښه قیامت ترې خپله ځای پرې ورسي.
د کندهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دغه طبي بوټي شته چې په ځانګړي ډول شیرین بویه او هنج د افغانستان له شمالي ولایتونو بدخشان، تخار، بلخ او سمنګان څخه ډېره ترلاسه کیږي. تر دې وړاندې د کرنې وزارت ویلي و چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر سیمې چې طبي بوټي له ګواښ سره مخ وو قرنطین کړي او لا هم دغه لړۍ روانه ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مالا موږ خبرونه را سره واوریدلې. د دې غرمنی خبری ساعت نیمایی برخی تورسی دلو پر کابل که دولستی می بجیده. یو ځل بیا اسدالله الدین خدا فرستان او نړۍ د مهم خبرونو سر تکیه ورو.
د افغانستان ولسمشرۍ مانی وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر نهایي او لاسلیک شي مشروطه منځپانګه لري. لویدیز اجنسونه خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړه کموي. د ننګرهار چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په سره رود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ملکیان وو. هغه کسان چې پکینګ ته ستنېږي 14 ورځې به اجباري قرنطین کیږي. چینایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا وایرس د نور خپرېدو مخه ونیسي. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زیلینسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په وینا هغوی په نورماندی کې د دوهمې سرمشریزې پر جوړېدو او د بندیانو د تبادلې پر امکان غږېدلې دي. د سوریې حکومت تایید کړی چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې ویشتل شوی. حلب د سوریې په شمال لویدیځ کې د رژیم د مخالفو وسلوالو وروستی سنګر دی. او د رومانیا لویې څارنوالۍ 14 کسان چې یوه جرمنۍ ښځه او مېړه هم پکې دي تورن کړي چې له ماشومانو یې د غلامانو په توګه کار اخیستی دی.
مننه کوم اسدالله الدین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو .com. اوس هم اونیز پروګرام د زهرو کاروان چې زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نورو دونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همتی مو تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په سولې کې 15 تاریخ په پاکستان کې په هیروینو باندې اړول کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ول مسکا او تک څخه د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
لوګر ولایت کې څه د پاسه وټنه نشي مواد وسوځول شول. د لوګر والی محمد انور سغزی وایي د لوګر ولایت پولیسو له 1490 هجری شمسی کال څخه نیولې بیا تر دې مهاله د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې وټنه او 290 کیلوګرام چرس، هیروین، تریاک، ښیښه او بیلابیل نشي مواد تر نیولو وروسته د دلوي د میاشتې پر 22مه نیټه د دې ولایت په مرکز کې وسوځول. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور څه د پاسه 50 کسان د عدلي او قضایي ادارو خوا په جزا باندې محکوم شوي دي. په ننګرهار ولایت کې نږدې 200 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانې په خبر پاڼه کې راغلي چې د دلوي د میاشتې پر 22مه نیټه له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په دور بابا ولسوالۍ کې 230 کیلوګرام چرس ونیول. په یو بل پیښه کې د ننګرهار ولایت پولیسو په خوږیانو ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 316 کیلوګرام اومه چرس، 14 کیلوګرام پاخه چرس او 14 کیلوګرام بنګ نیولی دي. په کابل ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرام هیروین او نشي ګولۍ ونیول شوې. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په 15 ناحیه کې 10 کیلو او 260 ګرام هیروین ونیول.
تر سوهې کابل شهر کابل
دا نشئی مواد او کاشاکون کې د کابل خار په کمپنی سیمه کې ل شلو ورځو راهیسی د پولیسو لخوا په خاص ډول څارل کېدل. دوی د عملیاتو په نتیجه کې د 30 پاسه 40 کیلوګرام هیروینو سره ونیول سول.
کاشف زاب نمود
په دوهمه پیښه کې د کابل ښار د دولسمې ناحیې اړوندې سیمې په یوه کور کې 3,690 ټابلیټ کا ګولۍ ونیول شوې. په کندهار ولایت کې څه د پاسه 150 کیلوګرامو نشه موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د کندهار د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې دوه تنه هغه مهال ونیول شول چې نږدې 1.5 کیلوګرام هیروین یې په خپلو خېټو کې د احمدشاه بابا هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې وکسان هغه مهال ونیول شول چې 3.5 کیلوګرامه تریاکي په ښار کې دننه پر وړو خرڅونکو باندې ویشل. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په نیمروز ولایت کې 4 قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د نیمروز ولایت امنیه قمندان علادات فدایي ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د 3 عملیاتو په نتیجه کې 280 کیلوګرامه تریاک، 1 ټن او 870 کیلوګرامه خشخاش، 5400 کیلوګرامه بنګ او تقریبا 1 کیلوګرامه د کوکنارو کوپړی نیول دي. د یادونې وړ ده چې نیول شوي مواد په 3 موټرو کې ځای پر ځای کړل شوي ول.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان په سولې کې 15 تاریخ په پاکستان کې په هیروینو باندې اړول کیږي.
بر اساس آماری که نشر شده 75% تولید تریاک به هیروین بیرون از مرز افغانستان میشه.
د فرا ولایت ځینې معتادین شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه په زور کاروباني کوي او مزدوري هم نه ورکوي.
د اراده یې نه وسی چې شخصیت امکان نه لري چې څوک بوجي په زور په باندې کار وکړي.
د ناوړه اثراتو له مخې د نشي موادو د ډولونو په اړه د ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه لرو.
یو سړی وایي ویدل اواز تازه اواز اورم کله چې دا مواد اخلي خلک، اما په اصل کې اوازم نه وستیږي.
د بشر مال په نوم یو معتاد وایي چې هم په کور او هم په ټولنه کې بي اعتبار سوي دي.
بیا شپږ میاشتې بند کړی وم په وتا کې په زنجیرو کې اچول تشنه به بم بولم بیرته به مو راوستلم. اجازه نه وه چې حتی بل ور نه اتاق ته راشي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
قومندان صاحب ما خوشی کوي هلته مې په کلي کې واړه واړه بچیان یوازې پاتې دي.
بس که بولاله کلي څخه راغلی.
اوس خبرونه له پاکستان څخه اروپا ته د نشې موادو په قاچاق باندې پیل کوو. د افغانستان په سولې کې 15 تاریخ په پاکستان کې په هیروینو باندې اړول کیږي. د بلکان روټ موسسې د راپور له مخې په جنوبي آسیا هیوادونو کې د پاکستان قبایلي سیمې د هیروینو جوړولو په مرکز اوښتې او هیروین له دې سیمو څخه نړیوالو بازارونو ته استول کیږي. په دې راپور کې راغلي چې له ایران او پاکستان څخه اروپا ته د نشې موادو قاچاق ډېر سوی او له 2019 میلادي کال راهیسې د دوه هیوادونو په خپله خاوره کې د هیروینو جوړولو یوه کارخانه هم نه ده ویجاړه کړې. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د کوکنارو د کښت او د تریاکو او هیروینو د جوړولو په اړه د بالکان روټ نړیوالې موسسې څېړنې ښیي چې پاکستان د افغانستان د تریاکو اصلي سوداګر دی. په دې راپور کې راغلی چې د افغانستان تریاک په سلو کې 15 پاکستان ته قاچاقېږي، هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا دا تولید سوي هیروین د اروپا او عربي هیوادونو بازارونو ته قاچاقېږي. د کورنیو چارو وزارت د سروې او تحلیل رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د بالکان روټ دا راپور ښیي چې د نشه یي موادو زیان افغانستان ته اوښتی خو ګټه یې نورو هیوادونو ته رسیږي.
در مجموع مواد مخدر صنعتی هم
په مجموع کې کیمیاوي نشئی مواد د سیمې په زینو هیوادونو کې د افغانستان د تریاکو ځایني ولایدي. دغه ډول د بالکان روټ موسسې د راپور پر اساس په سلو کې 15 هیروین د پاکستان په قبایلي سیمو کې تولیدېږي. د دغو هیروینو د تولید لپاره کاریدونکي اسید هایډرایټ هم له بهره راځي. بالکان روټ په رسمي ډول دا راپور خپور کړی چې د افغانستان لپاره یو خزیره دی. دا راپور ښیي چې موږ د نشئی موادو قربانیان یو او د سیمې هیوادونه هم په دې ستونزه اخته شوي دي.
پاکستان په داسې حال کې د افغانستان د تریاکو په مارکیټ بدلیږي چې سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. د سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکتارو کښت لږ سوی خو د تریاکو تولید ډېر سوی دی. د بالکان روټ موسسې څېړنې ښیي چې پاکستان او ایران په 2019 میلادي کال کې په خپله خاوره کې د هیروینو یوه کارخانه نه ده ویجاړه کړې. د دې ترڅنګ د پاکستان د بلوچستان له لارې خلیجي هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته د هیروینو قاچاق ډېر سوی دی. په دې اړه د ولسي جرګې غړی غلام فاروق مجرو وایي د کوکنارو کښت له امله ناحقه د افغانستان نوم بد دی، حال دا چې زموږ له تریاکو څخه ګاونډي هیوادونه هیروین جوړوي او بیا یې نړیوالو بازارونو ته کاچا کوي.
افغانستان ته د نشهیي موادو د تولید او استعمال له امله تر ټولو ډیر زیان وراوښتی، خو ګاونډي هیوادونه چې د نشهیي موادو د تولید لپاره افغانستان ته کیمیاوي مواد راستوي د نشهیي موادو ډیره ګټه هغوی ته رسیږي، خو بدنامي افغانستان ته پاتې ده. بل هغه هیوادونه چې هیروین تولیدوي د تولید شوي هیروینو تر ټولو ډیره ګټه هم دوی ته رسیږي.
د تریاکو د ډیریدو په اړه د امریکا اندیښنه او په پاکستان کې د هیروینو تولید او بیا له هغه ځایه اروپایي او عربي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې د روان میلادي کال څخه د پاسه یوه میاشت تیریږي او اوس هم افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې اداره نه ده توانېدلې چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشهیي موادو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړي.
محمد ایاز تر نکو چې له پاکستان څخه اروپا ته د نشهیي موادو د قاچاقو په اړه راپور اوروه. اوس فرا ولایت ته ځو او د محتاجینو حال اخلو. په فرا ولایت کې محتاجین شکایت کوي چې دولتي ځواکونه د امنیتي پوستو د جوړولو پر مهال په محتاجینو باندې په زور کار کوي او د کار په بدل کې مزدوري هم نه ورکوي. په فرا ولایت کې ځینو محتاجینو ازادي راډیو ته وویل پولیس هر وختي دوی د تداوی په پلمه راټولوي او بیا هغه پوستې ورباندې جوړوي چې د جګړې پر مهال ویجاړې سوي وي. په دې اړه زموږ همکار حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
بې سرپناه معتدین سهار وختي د ښار پر واټونو باندې ګرځي، له ډیرانونو څخه پلاستیکونه او زړې اوسپنې راټولوي او بیا په دې پیسو نشهیي مواد رانیسي. خو د فراه ولایت سید احمد او عبدالجبار بیا شکایت کوي چې پولیس نیسي او په زور کار ورباندې کوي خو د کار په مقابل کې مزدوري هم نه ورکوي.
دغه دلته د لنجران سهار وختي کې ورته راسي که شپه پر دی یو ځای جنګ سوی ګونی چپه سوی یا سنګر خراب سوی ساری چې ویر تر مازدیګر په اولو ټکولو هغه په جوړي مازدیګر یې هم وږي تږې ډوډۍ هم نه ورکي پیسې هم نه ورکي وایي زه ته کښته لکه دا کشور چې نه مسلمانان ځي دا ملیان دي دوی بیخي بل غیر انساني استفاده ځینې کوي.
پولیس سهار راځي کار ته مو بیایي او بیا تر مازدیګره پورې په زور کار باندې کوي. په داسې حالاتو کې زه مجبور یم چې د خپلې نشې لپاره غلا وکړم. دوی چې موږ کار ته بیایي نو یوه افغاني مزدوري خو پرېږده، ان دا چې ډوډۍ هم نه راکوي.
د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې څه د پاسه 1300 معتدین اوسیږي چې ډیری په ایران کې معتد شوي، کورنۍ په ایران کې پاتې دي او دوی افغانستان ته راستنه شوي دي. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند محب الله محب په معتدینو باندې بیګار یا اجباري کار ردوي. دی وایي چې پولیس د عامې روغتیا له ریاست سره مرسته کوي چې معتدین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوسي.
تعداد از معتادین شکایت کرده
یو شمیر معتادینو شکایت کرده و چې ګواکې پولیس په زور کار و باندې کوي. موږ د دوی دا ادعا رده و پولیس یوازې معتادین را ټولوي او د نشې پریښودلو په خاطر روغتیایي مرکزونو ته معرفي کوي.
حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې د افغانستان ټول ادبا مساوي حقوق لري او په زور باندې په یو چا باندې کار کول د نافذه قوانینو خلاف کار دی.
د جبري کار تحمل منع ده د نهضت الاسلامي مدرسه موږ په جزا په کوټ د حبس بدیل لرو چې کیدای شي مثلا ځینې ځایو ته ویل شي یا کار ځینې کارونه په ټولنیزو مسایلو کې راولي خو هغه د جزا په عنوان باندې ده. له کار جبري کار منع ده، هیڅوک په هیڅ عنوان باندې تور نشي بیوله، یعنی چې د اراده یې نه اوسي د شخص امکان نه لري چې یو څوک بوجي په زور په باندې کار وکړي.
له نشهیي موادو سره د مبارزې په قانون کې معتادین ناروغان بلل شوي، ان تر دې چې د معتادینو له خوښې پرته په زور د نشې پریښودلو ته د هغوی اړ ایستل هم د قانون خلاف کار دی.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري. اوس د نشي موادو ډولونو ترازو. دا چې نشي مواد څه ته وایي، په عمومي ډول پر څو ډول دي او هر ډول انسان ته څه زیان لري، په دې اړه به له ډاکټر بریالي میوندوال سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه واورو.
نشه توکی یا مخدره مواد هغه ټول توک ته ویل کیږي سینس یا مرکزی عصبی سیستم تر اغیز لاندې راولي په مزاج تفکر او کړوړو کې د انسان تغیر راولي. دا ټول ته موږ نشه توک ویل سو هغه قانوني او غیر قانوني یا طبي یا سنسیتیک یا جوړ شوي مواد دي. اوس که موږ وګورو دا مواد مختلف مواد دي، یو طبي مواد دي، یو نیمه طبي مواد دي او بل ټول کیمیاوي مواد دي. د مثال په توګه طبي مواد موږ یاد کړو هغه تریاک یا چرسده طبي یا نیچرال مواد دي، او که موږ وګورو هیروین دا نیمه طبي مواد دي، او ورسره کریستال، شیشه دا ټول کیمیاوي مواد دي.
په عموم کې نشه یي مواد د اغیزو له مخې پر څو ډوله دي؟
زړی مطالعاتو یا په خوا چې موږ طبقه بندي کړي و څلور ډول معلوم ډولونه او یو په ادرس کې و چې پنځه ډوله راځي. خو نه مطالعه بیا ښیي چې دا مواد په درې ډوله دي. هغوی د اوپویات یا هیروین و تاریاکو دا یې راخیستي دي په سوستونکي یا ډیپریسانټ کې ځای کړي دي، چې هغه کې یو ډیپریسانټ یا سوستونکي دي، بلې سټیمولانټ یا تنبیه کوونکي دي، او بلې هم هلوسینیجن یا برسام راوړونکي دي. دا دې سره په څنګ کې بیا موږ نور مواد د ادر په نامه هم لرو، هغه چې چارس، مرجونا او میرات او خط دا د ادرس کې راځي، یعنی وغیره ګروپ کې راځي.
که دا لږ راته تعریف کړي دغه مواد چې دا څنګه مواد دي، څه ډول خلک له دغو موادو استفاده کوي؟
په عموم کې د سټیمولانټ یا تنبیه کوونکي مواد کې کوکاین موږ ویلی سو، امفیتامین ویلی سو، میتا امفیتامین، نیکوټین، کیپین چې په چایو په دې کې ځای په دې سوي دال لري. خو دا سټیمولانټ مرکزی عصبي سیستم فعالیت زیاتوي او شخص ته د دروغجن یا خوشي یا پارونکي احساس ورکوي. هغه کسان چې دا مواد اخلي هغه یو دروغجن خوشي لري او پارونکي احساس لري. دا مواد چې کم خلک اخلي هغه په څلورو ساعتو کې ډیر کم خوب کوي، ځکه دا مواد خپله تنبیه کوونکي دي، خوب د منځه وړي. او بل ډیپریسانټ یا سوستونکي مواد لکه مثلا الکول راځي په دې کې، هیروین راځي، مورفین راځي، تاریاک راځي، باربیچورات، بنزودیازپین دواګانې، د ډیازپام والیم دغه دواګان چې بازار کې پیدا کیږي، دا ټول په سوستونکي موادو کې راځي. روهاپینول په دې کې راځي. دا د انسان په وجود باندې تاثیر کوي او هغه د سینس یا مرکزي عصبي سیستم فعالیت کموي. دا درامتیا احساس کوي انسان په دې کې، کله کله د خوب حالات ور باندې راځي. هغه کسان چې مواد د ډیپریسانټ یا سوستونکي اخلي هغوی به د زړه ضربان به کم وي، تنفسي حرکات به کم وي، د مرکزی عصبي سیستم فعالیت یعنی عصبي فعالیت به کم وي. خو په دې کې ځینې داسې مواد دي لکه مثلا الکول، الکول کم دوز واخلي انسان دا سټیمولانټ تنبیه کوونکی دي، او که چیک دوز یو کس واخلي دا ډیپریسانټ ډیپریس کوونکی دي. عموما د ځینې مواد که کم دوز واخلي یو رقم تاثیر لري، او که په چیک دوز سره واخلي یو بل رقم تاثیر لري. د مثال په توګه چرس سره واخلو، چرس که کم دوز واخلي ډیپریسانټ دي، او که چیک دوز واخلي هلوسینیشن یا برسام راوړونکی دي، بلې سټیمولانټ یا تنبیه کوونکی دي، او بلې هم هلوسینیجن یا برسام راوړونکی دي. په دې کې ال اس ډي یو قسم ته مواد دا شامل دي، مسکالین بیوټ شامل دي، ډی ایم ټی شامل دي، اکستازي شامل دي، پی سی پی شامل دي، مشروم مرخیړي چې موږ ته وایي دا پکې شامل دي. خو دا داسې مواد دي چې مختلفو ناسمو احساساتو سبب کیږي، دا په مزاج ته په کور کې بدلون راوړي. لکه مثلا د مثال په توګه که موږ وایو یو سړی وایي وای دلته آواز ته زه آواز اورم، کله چې دا مواد اخلي هغه خلک، اما په اصل کې چې آواز هم نه اوسېږي. یا یو سړی د سپیکر کې دلته وایي څوک ستا یا څوک ماته غږ کوي یا څوک موجود لري دلته، اما په اصل کې چې هم نه وي. دې ته ناسم احساسات کې ایمیجنګ یا تفکر هم داسې خراب شوی، نو دا خلک داسې فکر کوي چې دلته به څوک یا څوک ماته آواز کوي، اما په اصل کې چې هم نشته. دا د دوی ناسم احساس دی.
دغه مواد چې تاسو وویل دا د انسان بدن ته، روغتیا ته څومره زیان لري؟
عموما ټول نشه یي توکي مرکزی عصبي سیستم د منځ یا سینس خرابوي. دا مرکزی عصبي سیستم کې د پاداش مرکز د منځ وړي، یعنی خوان مرکز د دې خرابوي. انسان تفکر او تمرکز نسی کولای، قضاوت خراب وي، او د توازن یا موازنه خرابوالی مصدر وړي. دا انسان جوړ خپګان یا ډیپریشن ته وړي، انگزایتی یا تشویش ورته پیدا کوي، لیور ډیزیز یا د جګر یا ناروغي یا د ینې ناروغي ورته پیدا کوي، چاغه اچ بی اس اچ سی وی اچ وی پیدا کیږي. او همدارنګ دا د ټی بی سبب هم کیږي، ځکه دا خلک مختلف نشي یو ځای کاری.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا دې زام راغلم، اوس مو په ګډه مې لوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزدنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په مو د محتاط له شخصي ژوند خبر کو. د لغمان ولایت اوسیدونکي بشرمال د نشې پر مهال په نشو اخته سو او یو 10 کاله کیږي چې نشه کوي. دی وایي چې ورور یې 3 ځله په زنځیرونو تړلی خو بیرته ځینې تښتېدلی دی. دا چې بشرمال ولې په نشو اخته سو او په دې لار کې څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
مسغ مکتب نه به رښتیا خبرې پټېدلو کور کې به نه خبرېدل. هلک سیلو سیلو همدغسې سګرټ وه، چرس وخه، حتی دې ته راغلو چې بیخي محتاط شولو د پوډر هیروینو د تاریاکو تب پاتې شو. دا خو تسې یو بوټی ده چې هر څه نه د مور یې رهي، پلار یې رهي، دا خو مکتب ده. هر څه نه دې باسي د مړي د ژوندي نه. درې دپې مې یو مشر ورور زه تړلی یم، یو دپې 10 میاشتې تړلی یم، دې نه مخکې 6 میاشتې تړلی وم، بیا 6 میاشتې بند کړی وم په اتاکې په زنځیرو کې اچولم. تشنه دبې م بولم بېرته به مونږ راوستلم. اجازه نه وه چې حتی بل ورور نه ما اتاک ته راشي. بیخي ځای په کړي وو چې هغه نږدې خپلوان مونږ نه پېژندلو. په دې رقمې مونږ کړي کور کې بي اعتباره، باندې بي اعتباره، انډیوال ته بي اعتباره، یعنی نور خرابېدل نشته دي چې نور دې نه زیات سړی خرابه شي. نشې په وخت کې ورور در باندې اعتبار نه کوي، نه بل سړی در باندې څنګه کوي، مور در باندې اعتبار نه کوي. یوه ورځ هم داسې یو شپه راغله، اوبه مې څنګه ایښې ولې، اوبه مې وچې کړلې. سبایي وه، مور مې وویلې وه، یو خور هم ده، مور مې وویلې وه، بېګا ډېره تږې وم، وای څنګ ته مې د اوبه ایښې ولې وه، په هغې کې به شرمل اوبه چکلې وې. یعنی مور نه مونږ د خولې نه نفرت کوه چې چا خبره وړکی میتیاده پېکې پېکې کنه. بس د ورځې یو چا کم او کم وله 500-400 چې به په مخه راغلل سرپم بې نه کوله، ځکه چې محتاط وو. هم محتاط وو، هم چې هغه به د احتیاج وو. یو ورځ خمار شوم مودتخانې کې ناست وم چې پاک خبرې بس نور ته نه وو. یو سیاست اوله چې دادیم لاندې ونه نه وتلم، بس همغې سره ناست وم. د هغې نه مې پوډر تښتولی دي. 2.5 کاله نه وم په کور کې. بیا مې کور ته اول تللی وم چې دا مور مې وله چې دا چا لال کړی ده په بهر کې. بیا مې وله هغه مور نه ما پسې تشویش وکړه، وله صدقې مغزي شوله، بیخي لیونۍ غوندې شوله. ډوډۍ به یې خوړلې. بیا به نارې ولې ځم، زه به څنګ کې ناست وم. بیا به ویلې ځم به شرمل ته ډوډۍ تیاروم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې دین محمد له کلي څخه ښار ته راغلی وي او خپلې مېرمنې په یوه روغتون کې بستري کړې وي. کله چې له روغتون څخه راوځي نو سمدلاسه پولیس نیسي. دا چې دین محمد ولې پولیس ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
پوډاری ودرېګا
کمانډان صاحب، دا دې ولاړ یم. ولې څه خبره ده؟
پوډار څه کوي بیا وایي چې څه خبره ده؟ تر دې هم بله لویه خبره وي. بلاله وینې چې مونږ تښتي.
سمه ده کمانډان صاحب، ودرېګا چې مونږ خوځيږي. کمانډان صاحب، قسم په خدای که زه پوډری یم، پوډر خو څه کوي؟ والله که سګریټ هم لاس کوم.
ته غواړې چې ما وغولوې؟ زه دې ښه پېژنم چې پوډری یې. زه هر ورځ پوډاریان راټولوم او شفخانې ته یې وړم. دغه مې کار دی.
کمانډان صاحب، غریب سړی یم، له کلي څخه راغلی یم. 2 هفتې کېږي چې میرمن مې په دغه شفاخانه کې بستري ده.
غلی کېنه دروغجنه، دا نو دلیل دی. میرمنه به دې ناروغه وي، ستا رنګ ولې تک ژیړ دی؟
کمانډان صاحب، کلیوال بزګر یم، همدا اوس مې میرمنې ته وینه ورکړه. ډاکټر ویل چې دا وینه یې نه بس کېږي، ورشه نوره وینه پیدا کړه، نن یې عملیات کوي.
بلاله، دا پوډری خو داسې پیلی دروغ وایي لکه چې لیکلی وي.
قسم په خدای که دروغ وایم، میرمن مې امیدواره ده. ډاکټران یې نن عملیات کوي. ډاکټرانو ویل که وینه ورته پیدا نه کړم مړه کېږي.
دایلا بلا تا په بدن کې خپل ساز کې وینه نشته ته ناروغ ته وینه ورکوي او لبل ځای هم وینه ورته راوړې
وینه ورته راوړم نو څوک هم غریب سړی یم میرمن مې لما پرته په ښار کې بودی څوک هم نه لري
عجیبه دا والا پوډریان د خپلو ښځو زهر او کالی خرڅوي او تا هم په خپله وینه ورکوي او هم د بل چا وینه ورته راوړي والا عجیبه ده
کمانډان صاحب ما خو درته وویل چې زه پوډری نه یم قسم په خدای که پوډری یم که مزرته نه لویږي شفاخانې ته را سره ولاړ شئ
کینه کینه دا خبرې نوار پوډری کوي یاوې وایي پلار مې مړ دی بلې وایي مېرمنه مې ناروغه ده بلې وایي زوی مې موټر وهلی
کماندان صاحب ما خوشی کوي هلته مې په کلي کې واړه واړه بچیان یوازې پاتې دي او دلته مې ناروغه میرمن په شفاخانه کې بستری ده
بس که بابولالې له کلي څخه راغلی یم
کماندان صاحب تاسې پولیس ولې زموږ کلیوالو سره دومره ناروا کوئ بس دغه مو ګناه ده چې خړ پړ یو او دریشۍ مو نه دي اغوستي
اخیزنه دور مې اعصاب مه خرابوه که نه تر وهلو به دې په ځغلولو ستړی کړم
کماندان صاحب مه کوه غریب سړی یم که مې د محتاجینو په شفاخانه کې بستري کې میرمنه مې مړه کیږي او بال لري
بس دی نور مخه کیږه
کماندان صاحب جیبونه به تلاشي کړم چې پوډر ورسره دي که نه
جیبونه یې ولې تلاشي کوې بابا د ورایه ښکاري چې پوډری دی تر کشه کشې د محتاجینو شفخانې ته بوزو
درځه مخکې شه الله ژر کوه
کماندان صاحب د خدای روی مې در وړی دی ما خوشی کوي زه محتاج نه یم میرمن مې ناروغه ده که زه وینه ورنه وړم مړه کیږي
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا پر دامه خمخ چاکوی که
نه 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 که نم یو خبر در تا کوم
خوایا سده ویل
دا ریزه می در تا را وڑی
بیا دیدی سشی ریزه را تا را وڑی ده
ما ویل چه مال دی شفاخانی چه رخصت کهی
چه دی ناروغ دی علاج موده نوی پوره شوی مونگی نه رخصته او ستا خود تروسه دوی افتی لانه دی پوره شوی
ڈاکٹر صاحب د څه شي تداوی د څه شي ناروغ زه خو روغ سړی یم زه مو ولې دلته پاتې کړی یم
چا ویل چې روغ یې نه یې روغ بابا که ته روغ وی نو موږ ولې دلته بستري کولې
ڈاکٹر صاحب زه محتاط نه یم هسې پولیسو د نشې په تور ونیولم دوې هفتې کېږي چې دلته پروت یم
نو ستاسې خیال دی چې موږ روغ او ناروغ نه سره پېژنو
ڈاکٹر صاحب زه رښتیا وایم معاینات مې وکړئ درته معلومه به شي چې زه محتاط نه یم
خاطه اوس مونږ ته توابط هم راخې ها سم لورای ښکاره چې ته محتاط یې او ته وایې چې زه روغ سړی یم
ډاکټر صاحب میرمن مې په شفاخانه کې بستري ده که یې نه منې را سره ولاړ شئ د شفاخانې ډاکټران مې پېژني زه رښتیا درته وایم زه محتاط نه یم ډاکټر صاحب
هلکه ته دا د ټلویزیون آواز لږ جکه
سمه ده
د زرغونې په نوم یوه میرمن چې خاوند د ډاکټرانو په وینه پسې لیږلی او له یوې اونۍ راهیسې شفخانې ته بېرته نه دی راګرځېدلی میرمنې نن د اولاد پر لنګون باندې مړه شوه خو نوی زیږېدلی بچی ژوندی دی که څوک پیژني هیله ده چې روغتون ته ورشي او د زرغونې جسد او ماشومې ترلاسه کړي
زرغونه زرغونه دا خو زما میرمن ده زما میرمن مړه شوه زما کور ړنګ شو تاسې ډاکټران نه یاست تاسې سب قاتلان یاست قاتلان
په دې کې نو زموږ څه ګناه ده ته خو پولیس ونیولی او مونږ ته د محتاط په نوم راسپارلی
نو تاسې ته چې پولیسو هر څه وویل تاسې یې منئ تاسې خپل عقل نه لرئ نه مې درته وویل چې زه روغ سړی یم زما معاینات وکئ څو وار درته راغلم خو تاسې مې خبره ونه منله
ګریوان مې خوشې که که نه اوس چوکیدار را غواړم چې په ډبولو دې له دې ځای وباسي
نه یې خوشې کوم دای لا بله وایي هم بوره هم بدنامه ستاسې له لاسه مې په روغتون کې ښځه مړه شوه کور مې ړنګ شو ګناهکار لامزو شو
خیر دی خدای پاک ته صبر وکړه دا هم به دې په قسمت کې لیکل شوی وه بس همدا اوس دستي دې رخصتوم
نه داسې اسانه مو کله پرېږدم زه به ستاسې او پولیسو سره ګورم زه مې میرمنه تر هغو نه خښوم چې حکومت مې غږ نه وي اورېدلی زموږ سره ولې دومره ظلم کېږي آیا موږ انسانان نه یو او که د دې وطن نه یو
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د جې اونې د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.